احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې
ټاکل شوی نن په کابل کې استرالیا خپل سفارت وتړي.
د افغانستان حکومت په دې اړه څه وایي؟ وړاندې به یې جزئیات درکړو. په دې خبرونه کې په خوست کې د چرګونو د تولید فارم تسرب ښکاره کوي. خوستیان وایي
ما ته چرګې مونږ ته پاکستان نه راتلې، مونږ اوس خوست کې خپل فارمونه لرو.
دا به هم واوري. په غزنی کې مارغان کم شوي او یوه اصلي علتې جګړې دي. تر 500 بجو یو شمېر نور مطالب هم درو. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
تخار او لوګر کې طالبان او هلمند کې ملکیان وژل شوي. امریکا پر دې خبر کوي چې په سلګونو ترجمانانو او افغان پوځیانو ته د مهاجرت ویزې ورکړي. د کرملین ویاند وایي مسکو تر اوسه د ټکنالوژۍ له لوی کمپنۍ مایکروسافټ د انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ترلاسه کړي. لګون ولایتونو د امنیتي پیښو د خبرونو په لړ کې د کورنیو چارو وزارت ویان وایي افغان پوځیانو په تخار کې دیرش وسلوال طالبان وژلي. تاریخ آریان نن په ټویټر کې لیکلي امنیتي ځواکونو تېره شپه د تخار په چاب ولسوالۍ او څو نورو سیمو کې له طالبانو سره جګړه کې دیرش وسلوال طالبان وژلي او شل تنه نور یې ټپیان کړي دي. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړي چې تېره شپه په خواجه غار ولسوالۍ کې د سرتیرو د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه کورونه تخریب او یوه ښځه وژل شوې ده. بلخوا د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ویلي چې نن سهار د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د ملکیانو پر کورونو د وسلوالو طالبانو د توغندي د لګېدو په پیښه کې درې ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په بل خبر کې د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ویلي په نادری ولسوالۍ کې تېره شپه د ملي اردو پر یوه کنډک موټر بم چاودنې اته وسلوال طالبان او یو سرتیری وژلي. 215 اتل قلو اردو په یوه اعلامیه کې بیا تېره شپه د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې د هوایي ځواک په حمله کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 5 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا منلی چې وسلوالو طالبانو په دوه ولسوالۍ کې جګړه پیل کړې ده. یوې سرچینې بیا ویلي چې امنیتي ځواکونو له یوې پوستې تکتیکي شاتګ کړی. د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. له لوګر څخه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې د ملي اردو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي. د 203 تندر قلو اردو ویان ایمال خان مومن نن رسنیو ته وویل د طالبانو پر دغه مرکز دا عملیات نن سهار د محمد اغه ولسوالۍ په زرغون ښار سیمه کې سیوی.
په پایله کې د لومړنۍ راپورونو پر بنسټ 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي. همدارنګه د ترهګرو یو قرارګاه، یو را د فولډر موټر او یو اندازه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوي.
دغه ورځ د هلمند ولایت امنیه قمندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په ګریش ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې په نتیجه کې د طالبانو د یوه نظامي مشر عبدالرحیم په ګډون 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په اعلامیه کې د 13 نور وسلوالو د ټپي کېدو ادعا هم شوې ده. خو خپلواکو سرچینو د دغو ارقامو کرهوالی نه دی تایید کړی. چارواکو دغه ورځ تایید کړي چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د پاڅونوالو یو قمندان سلطان محمد همکار نن تر غرمې مخکې د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وایي افغان ښځو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند لپاره هڅې پیل کړي دي. شهرزاد اکبر د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تیره شپه په خبرو کې وویل
د افغان میرمنو پرځنګ په محلي او نړیواله سطحه د اوربند او سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي. دوی غواړي د سولې په پروسه کې به مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او غږ واورېدل سي. اساسي پوښتنه اوس دا ده چې آیا د سولې پروسه به مفهومه وي؟
تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د وری حمل میاشتې پر دویمه په یوه اعلامیه کې ویلي وو افغان دولت او نړیوالو شریکانو یې د سولې په پروسه کې د ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی. دغه سازمان غوښتنه کړې وه چې په استنبول کې په پلان شوې غونډه کې دي د ښځو حضور پراخ وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د استنبول غونډه کله کیږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی. د کرملین ویاند وایي مسکو تر اوسه د ټکنالوژۍ له لویې کمپنۍ مایکروسافټ د انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ترلاسه کړي. دمیتری پیسکوف په مسکو کې یو کنفرانس ته دا خبره داسې مهال وکړه چې تر دې مخکې مایکروسافټ وویل روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسیډ د یوه ایمیل په کارولو سره د متحدو ایالاتونو پر ادارو تازه سایبري حمله کړې ده. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټامبرت په یو بیان کې ویلي د انټرنیټي بریدونو په دې تازه لړۍ کې د ایمیلونو 3000 حسابونه په نښه شوي چې په 1500 سازمانونو او بنسټونو پورې تړاو لري. د روسیې د دې سایبري حملې خبر درې اونۍ مخکې له هغه راوځي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په ژنیف کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د ډسمبر میاشتې د سایبري بریدونو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پر ځای پاتې دی. ولسمشر جو بایډن تیره میاشت د هغو انټرنیټي حملو په غبرګون کې پر روسیې بندیزونه اعلان کړل، خو روسیې په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی و. د روسیې یو لوړ رتبه چارواکی وایي مسکو له واشنگټن سره د امریکایي پاول ویلن په ګډون د بندیانو د احتمالي تبادلې پر سر د خبرو پریکړه نه ده کړې. د روسیې یوې محکمې د 2020 کال په می میاشت کې د امریکا د سمندري ځواک پخوانی غړی 50 کلن ویلن د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. په خپله ویلن د هغه ملاتړو او د امریکا حکومت دغه حکم غندلی او پر عدالت یې ملنډې بللې دي. که څه هم ځینو شنونکو ویلي چې مسکو هڅه کوي د روسي بندیانو په بدل کې ځینې امریکایي بندیان خوشي کړي، خو ریا نوبوست خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګریابکوف خبري راخیستي چې نن جمعه ویلي دا ډول پریکړې نه دي سوي او موږ یې اراده هم نه لرو. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داس سال کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې پوره سوې. بلخوا د ارمنستان او اذربایجان د سرحدي کړکیچ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ایوازیان د خپل استعفا دلیل نه دی څرګند کړی، خو د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وانه ناګدالیان دا خبر تایید کړی او د ازادي اروپا ازادي راډیو ته ویلي د استعفا د موضوع په اړه د اوس لپاره تبصره نسی کولی. داسې ښکاري چې ایوازیان د ارمنستان د امنیتي شورا تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته خپل استعفا وړاندې کړې ده. په هغه غونډې کې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د سرحدي کړکیچ پر زیاتېدو بحث وسو.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږنی بیا و افم سل اشاریه پنځه احمد شیبریم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې طاهر روشن مخته وړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو او نړیوالو سازمانونو د استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دی. د ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری په داس وخت کې دا خبره کوي چې ټاکل شوې ده نن په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل شي. د دې سفارت چارواکو علت امنیت ته اندېښنې بللې دي. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی نن جمعه په کابل کې استرالیا خپل سفارت وتړي. استرالیاوي چارواکو مخکې ویلي چې په افغانستان کې د لاند وخت لپاره ځکه خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه دروي چې په دې هیواد کې د نامنوي پیښو اندېښمن کړي دي. خو د جمهوریت ریاست مرستیال وین محمد امیری که څه هم په ځانګړي ډول ازادي راډیو سره د دغه سفارت د تړل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د ټولو بهرنیو استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دی.
حکومت جمهوری اسلام
د افغانستان جمهوری اسلامی حکومت د خپل ټولو ژمنو پر بنسټ د ټولو سفارتونو او نړیوالو ډیپلوماټیکو ادارو امنیت ساتي.
هڅه مو کړه په کابل کې د استرالیا سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو موږ بیا بیا تماسونو او پیغامونو ته تر دې دمه ځواب نه دی ویلی. خو د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د استرالیا لومړي وزیر هانس سکاټ مورسن اعلان وکړ چې د مې په 28مه نیټه چې نن جمعه کېږي په کابل کې به خپل سفارت وتړي. درې ورځې وړاندې په کابل کې د استرالیا سفارت د دغه هیواد لومړي وزیر یو بیان خپور کړی و او په هغه کې راغلي چې دوی تم لري د دې سفارت تړل لنډمهاله وي او امنیتی حالاتو په خکې دو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. خو ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات او پرمختګ ملاتړ کول لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکوي. پرون پنځشنبه په استرالیا کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی د استرالیا په پارلمان کې د استرالیا د دفاع وزیر خغلی پیټر ډیټن سره هم کتلې دي. د استرالیا دفاع وزیر ویلي چې هغه هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته ژمن دی او په افغانستان کې به له ثبات او پرمختګ سره مرستې ته دوام ورکړي. استرالیا په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نابرابرۍ د مخنیوي، د ښځو انجنونو حقونو او معیشت پرمختګ او ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه کې مرسته کړې ده. دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې د پراختیا او بشري مرستو په برخه کې 1.15 میلیارد ډالر لګولی دي. د دغه هیواد چارواکو ویلي چې په افغانستان کې شخړې لپاره د افغانانو په مشرۍ سوله ییز حل ملاتړ او د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو خوندي کولو کې مرسته کوي. استرالیا لومړنی هیواد دی چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیلیدو سره هم مهاله په افغانستان کې خپل سفارت تړي. استرالیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا اتیا سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وتل پیل سوي دي او ټاکل سوي ده چې د سپټمبر تر 11 نیټې ټول بهرني ځواکونه د افغانستان ووځي. استرالیا وروسته له هغې په کابل کې د خپل سفارت د تړلو پریکړه وکړه چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جنگ جګړو زور اخیستی دی.
کانورسیشن چاپی خپرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسأله په یو مطلب کې څېړلې ده او لیکي د دې سربیره چې د استرالیا پوځیانو تقریبا تیرې دوې لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي، خو د سیشن بی پورس چې د استرالیا د واکمن ائتلاف ګوندونو غونډه وه یوازې یوه ګونده پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. تمه ده چې دا سفارت سر له ننه وتړل شي. د استرالیا اپوزیسیون ډلې له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی او وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکارۍ ټکنی شي. د استرالیا اپوزیسیون وړاندیز کړی دی چې په کابل کې دې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وساتي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بی پروس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت یې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې خراب شي، خو د افغانستان حکومت بهرنیانو او افغانانو ته ډاډ ورکړی دی چې امنیتي وضعیت به سم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه 12:18 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په خوست کې مسجد راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. له خوست چرګوړي نورو ولایتونو ته وړل کیږي. په خو به دی ولایت ته له پاکستان او نورو سیمو چرګوړي راوړل کیدل. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه په یو کال کې نږدې 100,000 چرګوړي تولیدوي. د مسولینو په وینا د خوست فارمونه هر میاشت 300,000 چرګوړو ته اړتیا لري او په خوست کې د میاشت 150,000 چرګوړي تولیدي شي. جزئیات په دې راپور کې
سره لدی چې په خوست کې د چرګوړو تولید له هغې اندازې نږدې نیمایي لږ دی چې د دې ولایت د چرګانو فارم لرونکي ورته اړتیا لري، خو بیا هم له دې ځایه یو شمېر نږدې او لرې ولایتونو ته دا چرګوړي وړل کیږي. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه د باغدارۍ او مالدارۍ او د کرنې د ودې او د کلو پراختیا یا کارډف برنامه په ملاتړ د مرکز اړوند د صحرا باغ په سیمه کې جوړه شوې ده. د جمعې په ورځ په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانې مسؤول نورالله خان آزادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال تولید په خوست کې تر شته اړتیا لږ دی.
دغه حشري په یوه میاشت کې 150,000 لري. اوس وخت کې دا تولید چې دی خوست ته ورکوو، د خوست نه علاوه نورو ولایتونو ته لکه کابل ته، تخار ته، کندوز ته، غزنی ته، لوګر ته، پکتیا ته، دغه ولایتونو ته موږ چرګوړي ورکوو. د فلحال دپاره د موږ تولید د خوست نه کم دی، تقریبا په حدود 2.5-3 لکه چرګوړي دلته ضرورت دی ورته.
شاهد الله د مهدی خیلو په چینې کلي کې د چرګانو فارم لري. هغه هم وایي دا چرګوړي د نورو سیمو د چرګوړو په پرتله ورته په ګټه تمامیږي.
دا نورو چرګوړو په نسبت موږ د پوره ډېره پیدا کوي. یو خو دا چې دا هغه چرګوړي چې لیارو کې سي مارا سره مخامخ کیږي، ګر ټوکې چې تیږي ډېر مړ کیږي. دا هغه چرګوړي چې دي دا موږ د نه ماراز مشکل شته نه، بل شته ته یو جوړ جوړ ګټای رغولوي، بل ار وخت چې موږ ورته چرګوړي موږ ته ملويږي، بل دا غچري چې دوی دغه موږ ته کوم چرګوټا چرسي او ټول نورون او خزي د ټول گاډ وارډر سي کوم تفاوت نشته کې دا چې ګټای موږ ته نور چرګوټای په نسبت ډیره پیدا کی.
د خوست په خار ولسوالۍ او نور وړو خارګوټو په غاڼو ځایونو کې غوخین چرګان خرڅيږي چې دکاندارانې د خرڅانه لپاره د خوستې فارم لرونکو څخه راوړي.
عبد الله نن یې چرګان او مونډای کی دکان لرم. ما ته چرګې موږ ته پاکستان نه راتلې، خو هغه نه راتلې، موږ اوس خوست کې خپل فارمونه لرو.
د خوست د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم په خوست کې د چرګوړو تولید فارم لرونکو لپاره په ګټه بودی وایي. اوس هغوی اړ نه دي چې د روزنې لپاره چرګوړي د پاکستان او یا ننګرهار څخه راوغواړي. د یاد ریاست یو تن مسؤل محب الله مستعان وایي
په خوست ولایت کې کومه اشرې چې جوړه شوې ده د هګۍ هم تولیدوي چرګوړي هم تولیدوي. پخوا به دې ولایتو ته له ګاونډي هېواد پاکستان څخه یا د جلال آباد څخه بیر وړل اوس د خوست ولایت څخه وړل کېږي. مونږ د خوست ولایت په اوسېدونکو هم په اقتصادي لحاظ هم ګټور تمامېږي.
خوست ته اوس مهال پاتې برخه چرګوړي د پاکستان او د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه راځي. خو د مسؤلینو په وینا چې د دې ځای هوا سره بلد نه دي او یوه برخه یې ضایع کېږي. د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو په وینا د خوست د چرګانو په فارمونو چې خصوصي سکتور لخوا ورباندې په سلګونه میلیونه افغانۍ پانګونه شوې زرګونو خلکو ته پکې کارموندنه شوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د چرګوړو تولید زیات شوی دی خو بیا هم هغه اړتیا نه پوره کوي چې فارمونه څومره چرګوړي په دې ولایت کې ضرورت لري. بل لور ته به واوري چې په غزنی کې مرغان کم شوي دي. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي غزنی ته د راتلونکو مسافرو مرغانو راتګ خورا کم شوی دی. دوی ته دغه مرغانو راتګ په دغه ځای کې سختې جګړې یادوي. خو د غزنی د چاپیریال ساتنې اداره بیا د جګړو ترڅنګ وچکالۍ هم هغه ستونزه یادوي چې له امله یې دغه مرغان د سفر غزنی ته سفر نه کوي او هغه ځایونو کې چې اوبه وي پخوا ډېرې وي او یا چاپیریال ورته مساعد و هغه ځایونو ته مرغان نه ورځي. نور په دې راپور کې
جګړې کې یوې خواته انسانانو ویرولي خو بلې خواته یې حیوانات ځناور او حتی مرغان هم ویرولي او ترهولي دي. د غزنی یو شمېر اوسېدونکي وایي هغه مسافر مرغان چې غزنی ته به راتلل اوس نه راځي، لامل یې جګړې دي. د دوی په خبره دغو مرغانو اوس د خپل د سفر لارې چپې کړې او میشت ځایونه یې نور ټاکلي دي. 55 کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دی وایي دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنګونه خو نو هر شي ته زلال دی پوه شوې. جنګ چې دی هر شي ته پرنده ته هم ضرر دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې بد تاثیر کو په غرو په هغه کې د بای نه وړي پوه شوې. نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم دست دی.
د دغو مرغانو د میش ځایونه په ناور، خوجه عمري، جغتو، اندړ، مقر، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی چې دغو ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 13 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دکان لري. هجران احمد وایي له څو کلونو څخه مرغان لږ شوي وو خو په تیرو دوه کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هیڅ ډول مرغان غزنی ته نه راځي ځکه اوس جګړې زیاتې شوې دي.
په د جنګو کې په دغو کې بچه ورک شوی ده. په خصوصا په دوه کال کې بچه ورک شوی ده. هغه رښتیا ده دا جنګ مان کې کېږي دا توپونو کې او ونونه کې دښتې کې خورې هغه ټول ورک شوی ده. اوس وختي ډېر و اوس بچه نشته.
خو د غزنی سیمه چارواکي بیا د جګړو ترڅنګ پرله پسې وچکالۍ هم دغه ولایت د مسافر مرغانو د نه راتګ دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د تیرو کلونو په پرتله د مسافر مرغانو په راتګ کې څو چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عاملی په مرکز ولسوالۍ کې په دوامدار شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو د الوتونکو مرغانو باندې بد اغیزه کړې او د دوی مسیر نه تغییر کړی دي.
په دغو مسافر مرغانو کې زر کې زړې توتکۍ، هیلۍ، چاړې، سیرې، ګلسران، مړزان، خړېړکې، جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلی کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنېږي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو خوارکښ ځوان په یو لاس کراچۍ چلوي او د خپل کورنۍ نفقه برابروي. تفصیل په دې راپور کې.
د 25 کلن سید رحمان یو لاس پنجه نه لري، هغه همدا سیلمور پیدا شوه. اوس ورته د لسکسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده. دغه کورنۍ ته د نفقې پیدا کول لپاره د اسدآباد په خار کې لاسي کراچۍ چلوي او پکې پردي درانه پیټي وړي.
لاسکار مشکلات راته ډیر زیات دي، کھاتا کول پورتا کول او خجول دا راته ډیره مشکل ده، ځکه چې دا خو زموږ مجبور څه اندازه مشر یم د کورنۍ پلار من دغه سپینګیری دی او نو لس کسه کور را په غاړه دی. زه همدا کار کوم دا ټرالیغه پلار مې چې دی هغه سپینګیری نور ورونه مې ټول ماشومان دي لمانه مشر یې زه یم.
اوسې په لاسي کراچۍ کې د اوړو یو 50 کیلوي بوجۍ او نور شیان چپلي او د مرورې ولسوالۍ د موټرو اډې ته رسوي. وایي کله چې ترې لاسي کراچۍ چپه شي او د چا مال خراب شي نو سخت رټل کیږي، خو بیا هم اړ دی چې دا هر څه واوري او وې زغمي، ځکه بله چاره نه لري.
تا تر بار کورنه وغورځيږي زه قرض راته قاریږي، ځکه چې هغه تاوان کې هغه شی خرابېږي.
هغه وایي بلته لسوال او لاس نیولو ورته دا ډیره غوره ده چې په خپل یو لاس همت کوي او خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
وجه همدار بلته لاس نشم نیولی، خپل همت او خپل زیر وکاږم، خپل کوشش کوم او خپله باندې داسې کوشش کوم چې خپل باندې څه ځانته پیدا کړم او بل ته لاس ونیم.
سید رحمان راته وویل پخوا یې مزدوري ښه وه، خو روانو جنګونو او تیر کال د کرونا له امله رامنځته شوو بندیزونو او د خلکو اقتصادي حالت کمزوري کېدو سره دوی هم ستونزو سره مخ شوي او مزدوري کمه شوې ده. معلول سید رحمان هم د نورو غریبو معلولو او بیوسو کسانو په څیر له حکومت په دې ګیله مند دی چې د مرستو په ویش کې مالدارو او واسطه لرونکو ته څو څو ځلې مواد ورکړل شول، خو دوی له پامه غورځول شوي دي.
کسان چې واسطې لري هغه اخلي، هغه څوک چې واسطې لري هغه نه اخلي. نه تر اوسه خو مال نه دي راکړي، پوښتنه همداره چې زموږ چې څه حق کېږي هغه در اله راکړي.
په کونړ کې چارواکي مانی چې د مرستو په ویش کې یو څه ستونزې شتون لري، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي او حق حقدار ته وسپاري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه وګړي چې هغه مالکیت لرونکي وګړي دي او هغوی زحمت باسي او هغوی خپل اولاد ته د حلالې نفقې په تلاش کې، موږ به کوشش وکړو چې د دوی لپاره هغه امکانات چې موږ خیر کې لرو یا دوی په موسسات بعضې کومکونه ترسره کوي، نو دا شخص هم د هغو کومکونو نه برخمن کیږي.
په افغانستان کې روانو جنګونو ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کېنولې، له چای د ګټې وټې سړي واخستل او څوک هم معلول کړل چې ورسره یې د کورنیو سرپرستی یا عمر خوړلو سپینګیرو کمزورو یا معلولو او یا هم ماشومان ته پاتې ده. دغه کسان کله دومره پیسې وګټي چې کورنۍ ته پرې یو وخت ډوډۍ برابره کړي او زیاتې ورځې داسې هم وي چې خالي لاسونه کورونو ته ستنېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هانګ کانګ کې د چین د کنټرول د لاس زیاتېدو په لړ کې د دې سیمې د ډیموکراسۍ یو مهم ملاتړی په بند محکوم شو. د هانګ کانګ دا میلیاردر چې جیمیلای نومیږي مخکې هم په قید محکوم شوی و. تفصیل په دې راپور کې.
د هانګ کانګ د ډیموکراسۍ پلوه رسنۍ مشر جیمی لای په 2019 میلادي کال په یوه غونډه کې چې بې اجازې جوړه شوې وه د ګډون په خاطر په 14 میاشتې بند محکوم شو. نوموړي ته دا سزا په داسې حال کې ورکړل شوه چې چین پر هانګ کانګ خپل کنټرول او د دې سیمې د خلکو د حقونو او آزادیو د محدودولو هڅې ډېرې کړې دي. لای او نه تن نور دیموکراسي پلوه نن جمعه د 2019 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې د چین ملي ورځ وه په یوه حکومت مخالف اعتراض کې د ګډون په خاطر محکوم شول. دری اویا کلن لای مخکې لا بندي دی او په همغه کال په نورو اعتراضي غونډو کې د ګډون په خاطر په حبس کې دی. لای چې میلیاردر دی باید د مخکنیو او اوسنیو سزاو په خاطر 40 میاشتې په بند کې تیرې کړي. دی باید د ملي امنیت د قانون پر اساس له دوو نورو تورونو سره هم مخامخ شي. د روانې میاشتې په لومړیو کې چارواکو د لای شتمنۍ کنګل کړې. دوی د لای اپل ورځپاڼه هم مصادره کړه چې د هانګ کانګ او چین پر مشرانو نیوکې کوي. هانګ کانګ چې پخوا د بریتانیا مستعمره وه، د یو هیواد او دو سیستمونو د اصولو پر اساس اداره کیږي. د دې معنا دا ده چې دا سیمه خپل جلا عدلي سیستم او حقونه لري چې په هغو کې د بیان او مطبوعاتو آزادۍ هم شامل دي.
تاسو له پیغامونو
عبدالمحمد روزګان ولایت چوری ولسوالی د شزایی لیسې یو صفاکار خبره کوم. زه لس کاله د رسمي وظیفه اجرا کړې ده په مکتب کې، او اوس زما مکتوب د مړینې استولې. زما غږ نه مدیر د ولسوالی اوري، او نه زما غږ رئیس د ریاست اوري. زما دغه خبره دې د ټولو معلوماتو پورې ورسېږي. زما په دغه حق باندې هیڅوک ما معلومات نه کوي، نه ماته د خپل وظیفه راکوي. او ما د لس کاله رسمي وظیفه اجرا کړې ده، زما د مړینې مکتوب یې اوس ولی دی وای دا مړ دی. نو زه ژوندی یم، زما زغ هیڅ وک نه اوري. زما دغه خبر دی د لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
مغول خپلواکیم د هرات د مسلق کمپنی اړیکه نیولې ده. ورور د څو ورځې کېږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی، ځکه چې یوه بشکه غوړي پخوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده. دغه د هرات مثلا تجاران چې دي پر یوه بشکه په یوې هفتې کې 300 افغانۍ ګټي. دا ولې دولت پاملرن نه کوي؟ وړه دغه سوي دي، غوړي دغه سوي دي. دا اوس موږ څه چم وکړو؟ باید دغه دولت دا ښاروالي نخرنامه پری کړي یا زګوري. دا ولې دا حال دی؟
مشکل
پروگرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو او ګڼ پیغامونه. خو اوس یوه جالبه مسله راخلو. ماروه عراقۍ ده، دا له خپل میړه بېله شوې ده خو خپل کار ته دوام ورکوي. د دې دا پرېکړه په عراقونه محافظه کاره ټولنه کې آسانه کار نه ګڼل کېږي. ماروه اوس خپلې ټولنې ته څه ډول کار کوي؟ په دې راپور کې اور.
مروه رای تاها یو کمساری شزه ګڼل کېږي، ځکه په خپل خوښه خپل اولادونه یوازې لویوي. دی وکړای سول ل خپل میړه سره طلاق رامنځته کړي کله چې هغه دا کار او وظیفې ته نه پریښوده. دا اوس خپلې دوی لوڼې په یوازې سر لویوي او د کار په برخه کې خپلې هیلې پوره کوي. خو دا وایي د خپلواکۍ لپاره بد ورځو ګاللو ته اړ ایستل شوی.
د دې ځای ټولنه هیڅ زرسوي نه لري. بیرحمه ټولنه ده، دا یوه سری سالاره ټولنه ده، او نه یوازې دا بلکې هغه حقونه چې مونږ خزې د دې ټولنې د وګړو په توګه پر کاغذ لرو اصلا مونږ ته نه راکول کیږي.
مروه په 22 کلنۍ کې واده سوې وه. تر کلونو تیرېدو وروسته دې له کوره د باندې د کار کولو فکر وکړ. د خپل دوو لوڼو لویول د دې لومړیتوب و، خو دې غوښتل خپلې هیلې هم پوره کړای سي. مروه په مسلکي توګه انجینره ده او په همدې برخه کې د یوه شرکت په جوړولو سره کار پیل کړ. دا شرکت زرغونه زر نومیږي او کارول سویو کرهنیزو موادو د بیا کارولو په برخه کې فعالیت کوي. دا د اوږدمهالې کرهنې او مالداری پر اهمیت عامه پوهاوی هم کوي. دا وایي دا شرکت چې وده وکړي نورو ښځو ته به د کار فرصت پکښې برابر کړي چې له کوره د باندې کار کول غواړي. دا له یوې غیر دولتي ادارې سره هم په داوطلبه توګه کار کوي چې د یتیمانو او داسې کوچنیانو ملاتړ کوي چې یوازې یا مور لري یا یوازې پلار. دا غیر دولتي اداره په عراق کې کوچنیانو ته ورښیي چې ولې باید خپلې هیلې هم ولري او د هغو د پوره کولو لپاره باید هڅې وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په جاپان کې د اولمپیک د لوبو د لغوه کېدو لپاره هڅې زیات شوې دي او غوښتنې په حقیقت کې زیات شوې دي. ټاکل شوې ده چې دا لوبې د جولای په 23مه پیل شي او د اگست تر 8مه دوام وکړي. تر لنډو خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. لنډ خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان پوځیانو په تخار کې 13 وسلوال طالبان وژلي او شل تنه نور اټپیان کړي دي. بلخو وسلوال طالبان ویلي چې 13 شپه د افغان امنیتي ځواکونو د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې په تخار کې دوه کورونه تخریب او یو شزه وژل شوې ده. د دفاع وزارت ویاند وایي چې نن سهار د هلمند په گریش ولسوالۍ کې د ملکیانو پر کورونو د طالبانو د توغندي د لګیدو په پیښه کې 3 ملکیان وژل شوي او 16 تنه نور اټپیان شوي دي. د لوګر څخه پر رسېدلی خبر کې ویل شوی چې د ملي اردو په هوایي او ځکنوي عملیاتو کې نن سهار 14 وسلوال طالبان مړه او 16 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وایي افغان ښځو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند او سولې لپاره هڅې پیل کړي دي. د کرملین وایاند وایي مسکو تر اوسه د ټکنالوژۍ له لوی کمپنۍ مایکروسافټ د انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ترلاسه کړي. مایکروسافټ ویلي چې روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یوسیج د یو ایمیل په کارولو سره د متحده ایالاتونو پر سلګونو ادارو تازه سایبری حمله کړې ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داسل کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې کېدې او د روسیې یو لوړ رتبه چارواکی وایي مسکو له واشنگټن سره د امریکایي پاول بیلن په ګډون د بندیانو د احتمالي تبادلې پر سر د خبرو پریکړه نه ده کړې. د روسیې محکمې د امریکا د سمندري ځواک دغه پخوانی غړی د جاسوسي په تور تیر کال په 14 کاله باندې محکوم کړ.
ټاکل شوی دی چې د اولمپیک لوبې په جاپان کې د جولای په 23مه پیل شي. خو دغه لوبو ته اندېښنې زیات شوې دي چې د دې لوبو له امله د کورونا وبا سرایتونه کړي. د همدې لپاره ځینو هڅې پیل کړي دي او غوښتنې کوي چې دا لوبې لغوه شي. تفصیل پرې راپور کړي.
د ټوکیو د اولمپیک کې همکارې رسنۍ د دې لوبو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د اساهي ورسپانې چې د جاپان له معتبر ورسپانو څخه ده د چهارشنبه پورې سرلیکنه کې د دې هیواد له صدر اعظم غوښتل چې په آرامه دي وضعیت وڅېړي او د دې لوبو پر لغوه کېدو دې خبر وکړي. د ورسپانې د دې وړاندیز سبب د کرونا وبا او د لوبغاړو او عامو خلکو روغتیا ته د خطر احتمال یاد شوی. په څو نظر پښتنو کې د جاپان اکثریت خلکو په ټوکیو کې سکل د اولمپیک د دوبی د لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت څرګند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د دوشنبه پر ورځ خپل وګړو ته خبرداري ورکړ چې د کرونا وبا په خاطر د جاپان ته سفر کولو څخه ډډه وکړي. خو د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د لوبي به د جولای په 23مه نیټه په خپل ټاکلي وخت پایل شي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس بخ د سی شنبه پر ورځ په یو پیغام کې د دې لوبو لګډونوالو وغوښتل چې خپل ځانونه واکسین کړي.
په سلو کې تراویا زیات ورزشکاران یا د حیاتونو غړي یا واکسین شوي او یا به د لوبو تر پیل مخکې واکسین شي. دا شمیر د لوبو تر وخت لوړیږي ځکه په دې برخه کې زیاتې هڅې پیل شوي او روانې دي. د کورونا ضد واکسینو درې تولیدونکو شرکتونو د اولمپیک د لوبو ګډونوالو ته وړاندیزونه کړي دي. یوازې کولی شو تاسو وهڅوو چې ځانونه واکسین کړئ ځکه واکسین یوازې ستاسو او ستاسو د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره نه دي بلکې زموږ جاپاني کوربنو ته د درناوي او هغوی سره د یووالي څرګندوی هم دی.
ټاکل شوی و د ټوکیو د اولمپیک لوبې تیر کال ترسره شوې وای خو د کرونا وبا د خپرېدو له کبله له یو کلن ځنډ وروسته کیږي. د رویټرز خبري اژانس په وینا تر اوسه په جاپان کې په سلو کې 50 تنو ته د کرونا واکسین رسیدلی دی. د جاپان حکومت هڅه کوي چې خلکو ته د واکسینو د رسولو بهیر چټک کړي. د همدې اونۍ په پایل کې په ټوکیو او اوساکا کې دوه نظامی مرکزونه د کرونا ضد واکسینو د ورکولو په مرکزونو بدل شول. تمه کیږي په دې مرکزونو کې هر ورځ زرګونه کسان واکسین شي. په جاپان کې د کرونا له کبله د مړینو شمیر په نسبي توګه کم وو او د دې وبا له پایل راهیسې په دې هیواد کې شاوخوا 2000 کسان په کرونا مړه شوي. خو په کرونا د اخته کسانو په شمیر کې وروستي زیاتوالی د جاپان پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړی دی.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چروغ جوړه خوشاله اوسئ د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خریدو ته چمتو ده په ګډه به سره وورو البته دا خبرونه تاسو د پیغامونو تاسو د ستونزو او د سیمو د نخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې لالارې تاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسوو او هیله لرو چې ټول مسولین هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دي پرله پسې خبرو. لومړی به د کونړ ولایت څخه زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې مو راستولي
بسم الله الرحمن الرحیم زبصیر الله حتمحل د کنړ ولایت د درفیج د ولسوالۍ د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوس چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولی چې مریضان شي نو ډاکتران چې په بازارونو کې ناست دي دوائی په قیمتونو کې د حد زیات به انصافي ورسره کیږي. یوه خوانه بې کفایت دوائی د خپل تبې قیمتونو باندې حسابوي ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرحه جوړ کړي چې دوائی هم با کفایت او هم ریټونه کنټرول کړي او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې زید دا خواران چې کوم د نور د هر خوانه مشکلات سره مخ دي. نو د یو مریض ته په دې غریب په دې حالاتو کې یو مریض سره 3000 د 2000 روپو یو پن جوړی یار ډاکټر ورکوي د خپل تبې ریټونه دی. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو دا دې ټول اوریدونکو کارکوونکو ته ځانګړي سلامونه ومنم. د نقبله مشارک عبد الله فونټي او محسن مشاروالي د دې څو ورځې ډیر هڅه لای کو چې دا د دکانو مخکې دا خپل دې سودا وجدي چې دا یې ستکی په دې خاطر چې په شارکی ګڼګون ډیر څه د ورته بل ورځې نه څه ډیریږي او ته کړې دې په دې خاطر چې موږ کړو زای زو مو چرې دې د سنتر وخت چې دا موږ لار باندې به شي ډیر څه ولر موږ شاو چې دا هله کو چې دا امات احساس چې فرق غیر کنه دا جوړ ستوي دې دا هم یې ستکی او دکانونو د مختلفو شهر هم یې ستکی. مننه. السلام علیکم.
نور هغه نور زم د هلمند لا واسیرنه اولاند ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ځای درامات او هلي وړاندې کوم. ازما اوسنه د هغه د دې رادیو څخه ټول پیغام تر مسؤلین ورسوي دا چې هلمند ولایت له تیرو دوه میاشتې راځي چې د جګړې ډګر د دې دلې دی. نو ګیر خو ټول هلمند ولایت کې مسترا دي تقریبا دا هلمند ولایت خوراکي توکي ډېر زیات ګران شوي دي. زموږ د حکومتي مسؤلینو او ادارو څخه دا هیله ده چې پر کومو شرکتو باندې دا خوکي چې دا خوراکي توکي ډېر خلک دي چې د ماښام ډوډۍ لا نه لري نو هغه به څنګه وکړي چې یوه د باغوړي دوه بهتره سره په 200-300 افغانۍ پیدا کړي. زموږ تاسو څخه دغه هیله پیغام در مسؤلینو ورسوئ. نو په خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم وروره خې جوړې. زه ټیلر والا خبرې کوم. دا سرخم ګمرک بندروالۍ کې ولاړې کارم شوی دا سټنډرډ لپاره سیمه کوړي دی. هغه کې به موږ دار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرې خوېدو اوس نن کار شوی دا پریجن نه وایو دا سټنډرډ راو دي. نو زه دې سوای ما وروره کوم مګه عالم کټ پاکستان له خاورې ته راوړو پاکستان خاور نه چروا دا ګمرک پاک ترازو د بده ترازو مګه موټر تیر کی وزن برابرې بس پاغه ترازو منه مکتالم خبر جوړ کی پیج بندروالۍ څنګه نو زو بل ته بل ترازو هغه باندې دغه څه ودرې پر چر تراو باسي سلوانې را نو واخلي شیرانه نو زو ماسکر پیسې علي چې وزو ماسکر پیسې علي چې دغه جنه ګورا ترانزیت بار اوس بندر شرخان بندر ته 300 روپیا اسکر دین خالی موټر شیرانه نو بس خاص لرانه چې ډیر ته وزي بیا دا 100 روپیا علي. نو بس مهرباني وکړه دا کانټو والا ورور نخري شروع کړی دی دا د لغمان کانټو کې چې لغمان دراینه خطر ازو ده دې ورور مهرباني وکړه غوړی وخوري
چې دا یو وزن مخته یو سیمنٹ وو د ستنه د مخته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلی ګو ساغه وای چې شل تنه دوز تنه شل تنه چې مګ راوړو د مسلمان د بل سیمنٹ په 100 روپیه دا پوری تمامي یی کابل کې چې مخ خراب هوا شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه چې په شپږ سر وای په پوری حکومت دې دې غمو کې وروره چې خمل کولای را کړی خو دې ظالمان الله تعالی چې خلک وطن ته خیره کوي. السلام علیکم مهربان.
سلام علیکم زادله زوال ولایت نن پیغام تاسو پرېږدم. زما د تاسو رادیو بلار څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې دا وینا کړې ده چې دغه د افغانستان د چمګې د موټرو ته اسناد وګورئ هغه اسناد دې مقصد ته ولا کار کوي باندې سر موږ مخالفي او موږ دوی واسو طاقت نه لرو چې د افغانستان د چمګې د موټرو ته اسناد ورکو. موٹر دغه موټر بم په یو ولایت کې کار کوي هغه به یو سړی چلی دغه وروره ورځ تر بلې پر د ولس باندې شهرونه سختېږي شهرونه وړل کېږي ولس په یو بدنامه باندې ځورېږي دغه پنځو نفره چې اوس د دولت طرفدار دي دا په لوی لاس ثلاثه مور کوي مده ولسو د دولت تر مابین واټن پیدا کوي دا غیر قانوني امرونه دي موږ په هیڅ صورت کې نه شو منلای او نه منو پټ سیکلان تاسو تر باندې کول موټر چې موږ باندې سودا بیا سلام موټر باندې سارزانی د مریض او د ضرورت په خاطر باندې باندې ویني په کور کې په پور په قرض باندې هغه اوس نادر په ولاړ دي چې دوی په تاسو باندې او جوړ کا تاسو نه غیر قانوني دي چې اسناد جوړه خو سي دره سم ما په ټول افغانستان کې اجازه راکړه چې زه ورجو کوم ځان نه جواز په ټول افغانستان کې لرم چې چلو ما او دا په کوم قانون کې ستاسو ته په یو د یو ولایت اسناد جوړه په یو ولایت کې د دې درځي مقصد چې دی هغه د مشخص شخص چلی حتی په شو د چم جوړوي او دا ولس تبا کوي ولس بلاس او نور مهم مقصد نه سو سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم جمهور خپلواکین د هرات د مسلک کمپنی اړیکنی ولید ضرور د سوري کیږي تجارانو په هرات کې چې جوړ کړی څکه چې یو بشکا غوړي په خوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده. دا د هرات مثلا تجاران چې دي پر یو بشکا په دیوی افتی کې 300 افغانۍ ګټي دا ولې دولت پاملرن نه کوي وړه دغه سوي دي غوړي دغه سوي دي.
محمد عمر خبرې کوم اورور د لغمان نه اورور دلته د دولتي چارواکي راځي پینټونو کې د څه خلک څنګه چې په سنت طریق برابر ویږي رہی نو دا مناسب نه د خلکو زړه د دولت لتورې دا خبره نه ده باید د مخاوني ول شي د خلکو تعلق د دولت سره پوښ شي هر څوک د علماء په مجلس کې عامو مجالسو کې خلک داردونه زیات کوي په دولت باندې را اعتقاد زیات کوي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم غزل روزگار ملیا په جراوت د ورځ فخري خبر سره کوم مول واړو دا ته کې دم چې د ډیر وخت زه منظر سو دي اشرف غنی دی بدل باندې کار شروع کی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و عبد الجبار د کندهار د شهر وسیدم خیم څنګه چې خبر یاست دغه مایبینو کې د روغ روغ خلک کنخای وباسي او هغه خلک چې مامورین را وګرځول بته په 5000 په 5000 په 8000 په 10000 بته څنګه لپاره چې سب سول نو دا د افغانستان د هغه کمزوري طبقه ده او نور غلی په سر وکړي نو ولې زنه باندې دا کانو په هیڅ هغه د زانو څه بي شي هیڅ بي شي ولاړ کی سلام د سلام.
زه حکم الافغان خبره د خوست ولایت مستعصره په مستقیم په اړیکه کې هم دلته په خوست کې د سور زدګي چې مستلسل غلې روانه ده د دې غلې په پایله کې غنم د غلې وخلې دي د خوست خلکو او مسجدین څخه مداخله ده چې د بیچاره ول سره بیا ته مرسته وکړي چې پر راتلونکي کې د زیاتو او مشکلاتو او پرابلمونو څخه د افغانستان دولت څخه به هم مرسته ده چې د خپلو خلکو سره مرستې وکړي. مننه د ریډیو ازادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد الله هذا ما ولقيت هذا بيعان تلكم لكن راجي دلت الأول نقول أكل لك وعشان تسيبيه كم مراجع كذي مدة كان دار وجهه دا غصن ده دام وجهه دا باي راجي كم منه لكن دار أطلع من جير استوى ترى ما في السلام عليكم.
ہلو السلام علیکم. سلام نن کے زازے ریڈیو ٹول کر کریم کور ایجن پتوڑے نکو ملا کے کرے سٹور جوڑو رو پاولا خوشالے شپورے کی چڑی یا خدی جا پی دی میدان اور تے گلے کے غطولو سامنا نکالے بنا نہ می جے اوس نہ لا دے چسولو کی او دوے محلا او خیش تری نہ کون دی او خور پتی پتانے کی ہلا کون نہ لا دا سورے دے گلے تے غطولو سلے انتن نہ دے شپلو طرف ما نوی نہیں بڑی مشکلات لرو زما خپل نکاسی دا قلبی حمله پی راځي او دغه هم ډېر سخت سخت حمله قلبي حمله پی راتللې خو متاسفانه چې همتنونه باندې موږ نشو کولای چې څوک راوغړو ډاکټر راوغړو یا موټر پیدا کړو. هله خوښتنه کوم هر کور کې ناروغ شته هر څوک مشکلات لري دا دې جهتو همتنونه د شپې لارې مې باندې ته خلک راځم نه کوم استفاده کوي جهت چې زما نسل کوم خو زه یو په داخله تللی کوم چې د ناروغانو په خاطر دې سخت سخت ناروغان دي په هر منطقه کې دان تنونه په دې نو چې هر څه کوي لاس مخلص خدان تنونه په دې او بل هم مشکل خبره لري چې دا منځګه ټول سره کوم لاره راغلي هغه یې لري په دې کې ډېر مننه دی او دې مشکلات یې نه غوښتي دا غوښتنه ته مو کوم نه هیله کومه چې ان نو هو څه دا راځي چې څه کوي دا ټول لاره هم نه ده دا ټول سره چې په ګل دې دا لاره دې د مننه نه ده کړو او دې خو هیڅ کوم مشکلات کې ستري اته راځي نو مننه خدای دې
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
مننه په لومړي قدم کې د آزادی رادیو ټول درنو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. سرواز د عبد الرحمن ایدری هم د هلمند ولایت مرکز د شورګا په سره د پروګرام شې کوم. په هلمند کې یو عمده ټول نشي کوم چې د دې چې افغان دي چې په کار دی کوم ګورې سره ده لکه مې زه خیر چې د هلمند تر څنډه پورې جګړې رسېدلې دي نو دلته شبکې ستونزه هم ستونزه ده د کوم چې تر ولرکو چارواکو پورې زموږ آواز ورسېږي تر څو موږ ته دغه ستونزه حل شي او د شبکې فعال شي. مننه په درنښت او رحمان یې لري.
مولوی زاده د لغمان ولایت زموږ د 206 اتیا ما کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو واره عادیم کړی دي د جمهوریت ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معرفت چې زموږ عمرې غصب شوې د ګمبیری د قرغیو ولسوالۍ د ګمبیری په دشته کې تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ هیڅ چا پوښتنه ونه کړ نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوي او دوی مسؤلین د خدای نه ویریږي یا د موږ د سرک نه سره نږدې چې شپږ وسه وجري دولتي ځکه د دغه د نوي نمرې موږ راکړي او یا د هغه غصب خلاص کړي او یا دا چې زموږ څلوېښت څلوېښت زره روپۍ چې زموږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه د موږ ته بېرته راکړي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه د آزادی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام د غزما خواهش دی د آزادی راډیو د کارکونکو څخه چې دا حکومتي چارواکو ته دا زموږ پیغام ورسوي. زه سیلونه چې سیلابونه چې راوځي په دامځکو په دا دښتو کې دا په دغه سبب سره راوځي دا وړي خلک چې دي دا هم زیات کوچامي خلک دي دا په دغه سبب سره وړي چې مثلا هغه په خوړو په یو باندې په غړ کې اړه یې هغه د دې سبب سره چې دښتونه وسابات شوي دي په دښتو کې ځای نشته نو موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې د کوچیانو خلکو ته مشخص مشخص ځایونه یعنی بیل بیل ځایونه ورجوړ کړي جلا ځایونه ورجوړ کړي په یو دښتو کې ځایونه ورمعلوم کړي چې په دوه ځایو کې به تاسو یاست یا به انشاءالله دا ستونزه نه وي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې لی بعض سلامت د ملي دسترخوان رئیس میلمه کړی چې دا درېیم میاشت دی چې روان دی چرزم قیمت یعنی احمدشاه بابا مینه کابل کې سرویس شوی ده او د خلکو ډېره مجبوري او بېکاري ده. هېڅ نوه کومک د دولت له خوا نه ده شوی. امیدوار یم چې ازادي راډیو بیان زر تر زره نشر کړي او رئیس دې دسترخوان ملي میلمه کړي. وسلام ننګرهارۍ قیمت څخه
زما پیغام دغه دی خبره ولایت اسکولونه نشته مکتب نشته چې اوس موږ مکتب ووایو دبمه باندې فرا یو په ورو کې ژوند کړو ما یم د څه خاطر نشته چې موږ خاطر وای دغه څه څه سر دی ګرځي
اختر محمد د کندهار دی ولایت د ونی نه یې څه دا پیغام سبتوم دغه د کندهار دی ولایت کې پرون درو اتیا نفر ته کورونا مجوري باندې نیو تازه اختصاصي و مزما د رئیس جمهور صاحب څخه د ایلو امید چې په افغانستان کې د ماسک کول جبري کې کدا جبري نه کې موږ خار غریب ملک یو د کورونا نه جوړی کته مسکی یو اړخ پرسول دا را کور څخه د موږ به حساب جنازې ووزي مزما مطلب دا دی چې رئیس جمهور صاحب دغه د کورونا نه جوړی د کار ماسک جبري کې جرمانه شي د کار سړي ماسک نو تړلی په بازار سره وتلی هغه سړی د جرمانه کیږي د ورځ دوه بندې کیږي یا به نو موږ دغه نه جوړی د شهر سره په امان کې اوسېږو که دا سې نه وي نو ډېره مشکله د موږ د تباهي سره مخامخ چې نور مو وخت نه نیسو. وسله
السلام علیکم د اروزګان د ولایت په چرچینو د ولسوالۍ څخه حیات رسم خبره کوم. د چرچینو د ولسوالۍ سړک بیا د هلمند تر ګنمګز پورې د طالبانو په ښه شکل باندې جوړ کړی دی. یعنې غټ موټروانانو کوچني موټروانانو مسکی والا هر څه چې د څو په خوشحاله دي یعنې ډېر وسایي راغلی ده. نو زه غواړم چې د پر د افغان په حیث باندې چې د چرچینو د غاړې سړک بیا د دراوت ولسوالۍ پورې همدغه په اساسي توګه باندې جوړ کړي څه چې لکه د چرچینو سړک چې هلمنه پورې جوړ شوی دی. ولې زموږ اکثره کارونه چې دي په خپل د یو ولسوالۍ څخه تر بلې ولسوالۍ پورې دي او دا زموږ لویه لار چې ده دا پر هلمند باندې ورغلې ده هغه خو زموږ لپاره ډېره ګټور ده ځکه چې موږ زو پر هغه باندې وګړي شو ښار دې موږ کوته او دا په خپل ولسوالۍ کې یو بل سره مشولې دا هم موږ غاښ جوړ ځاتی نو خدای تعالی دې وکړي چې زما خبره د دې سره وزو پر وړ شي.
سلامونه لیکي هلي احترامات کی خبر کی هلي څو بجو زه خوشحاله به اس د احمد کی د تن زابل شهر د استخدا پیغام کوم. زابل شهر څخه دې سخت څنګه روان دي او د خپل مخبونه کې ټول باندې په شاجو لسوال کې په شاجو په بازار د درغه مخبون شي دوه د الکان ایو تنظیم د خیاخو څلور زره د کون کې ځکه چې د حکومت څخه مې داخل د سیمه مخت چالو سوالي کې وو سوال مخالفین څخه پاتې کې او موږ دا مکتبنه صرف یو فعال کې او خلاص یو څه.
سلام علیکم سردار محمد د بدرګه سوالات د ستاسو کې مو د بازار سره د شهر علي مولدا تاسو کړی تاسو فروشي کو په دا دوي کې یا په کانټي کې د کال شپږ زره وزره په راته غاړي موږ ولا کړم شان دې لا کړی خالص از موږ زړه درغ دې لر مقام پرې را دادي راځو څنګه خایشت چې رسي څنګه دا غریبانان کالم دا خدای شي دې شر علي زما خیر دې وسلام.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلام علیکم کریم خان خبر کوم لنګرهار سرخود لسوالینا ورجانا د ماده پیغام دی ولخمشه اشرف غنی ته ورته دی وروره دلته چې کوم مواد راغلي غریب خلکو ته نه دا ورکړي غریب خلکو ته نه دا ورکړي ټول چې د مالدار اخلي چې دا کوم دی موږ ملکان دي ټول هم دی پټي وروره دا خپل چې ورسرانه سي وروره دا ټول غلا ده او دا پیغام دی د ما ورسيږي ولخمشه اشرف غنی ته وسلام.
سلام علیکم درادو آزادی کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه نی کېلې. زه محمد ظاهر د هرات ولایت در سره فعالیت کې کوم. زما ارزاد زما رئیسای د وزارت یا د ریاست څخه دا درخواست خوښ دي کله چې دا الکترونیک تذکری جوړیږي تاسو ټول د افغانستان کومو شر دی کک شر دی کوی چې د خلکو اختفات په صفر کې جمع دي نو ته دغه کې فرار خلی باندې د هر نفوس پر سر باندې وڅو غانی مصرف راځي څو پرمو او شی ورته جوړه نو یو سړی که خپل په کالو کې لاس یا دولس یا پنځلس تنه کوو دي او دی هم هېڅ ونه لري په لاس کښې، یوه روپۍ هم غریبي شته نه مزدوري شته، نو ځان یو غټ دغه د ظلم دی چې د دې ملت سره کېږي. زما د عیسایي څه دا خواهش دی چې دغه یو څه قدر په دغه کښې تخفیف راولي چې خلک نه شي کولی چې ځان ته یا تذکره جوړه کړي یا تذکره واخلي. ما خپل په سترګو لیدلي ډېر خلک دي چې وایي ما نو زه د لسو روپو وس نه لرم او نه شم کولی چې ځان ته زه دا تذکره جوړه کړم یا خپل کاله ته جوړه کړم یا خپل اولاد ته جوړه کړم. نو په دغه باره کښې د دې هم یو تصمیم ونیسي، د دې ملت خبرې ته دې غوږ کښېږدي، نو یو څه قدر مرسته دې د خلکو سره پر دا برابر وي. وسلام په احترام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو راسره شریکې کړې وې. موږ هم دا دې په امانت درته خپرې کړې دا ستونزې او ستاسو پیغامونه. هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي او د حل لپاره یې توجه وکړي. دوستانو، مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم، د خپل همکار تایر روشان څخه غواړم مننه وکړم د همدې خپرونې له لارې چې دوی زما سره په دې خپرونه کې کومک کوي او د پیغامونو په تنظیم او جوړولو کې راسره همکاري کې. کور ودان ستاسو هم کور ودان چې موږ ته مو پیغامونه راستولي وه. د نورو پیغامونو په هیله مو هم یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لو رسے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا
بے تفنا اڑماش پچپا اللہ چپا دا زما وندگا لورا سے تفتم چلا شورا ڈکستا وندگا ہائے ہائے زپکی وینم تا درد زائے زائے.